سلامونه د آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرنا په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پېښور کې خونړی برید غندلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د پېښور په قصهخانۍ بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، درې شپېته کسان وژل شوي او د 200 کسانو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزي آسیا او اروپا کې د تیرو نورو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن له بنګلادش څخه دوهمه شل اووریزه لوبه وګټله. لوبه بنګلادش پیل کړه او افغانستان ته یې د 116 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو په 13 اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 121 منډې وکړې او سیاله لوبډله یې د 8 وکټو په توپیر سره ماته کړه. افغانستان او بنګلادش دوه شل اووریزې لوبې وکړې چې یوه بنګلادش او یوه افغانستان وګټله، خو په دریو یو ورځنیو لوبو کې دوه بنګلادش یوه افغانستان وګټله. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل امنیت شورا به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسوده بحث وکړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو لپاره په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابلې ته وي. جنرال کینت مکینزی دا هم ویلی دی چې له دې سره سره د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبه په ورځ پولند او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې به د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي دي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او څو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړي. کابل اسمان ریس او د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه او ټیټه څلور. هرات اسمان ریس او د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه ولس. کندهار اسمان ریس د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه دولس. مزار شریف اسمان ریس او د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دولس. او جلال آباد هم اسمان ریس د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه دولس.
قدر مناوریدونکو را سره اوسید خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د خځو د ځپلو د مخنیوي اوازینه لار د ملګرو ملتونو مداخله ده. طالبان د 350 زره کسیز ځواک د جوړېدو خبر ورکوي او د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د دوی نظام ته د ګواښ په سترګه ګوري.
چې د کوم مرستې د جنگ د احیا کولو د پاره کړې نن خو وطن دی آبادول او خوش راغی.
په کونړ کې د وژل شوی زلمی وسلوال قاتل ته د شرعي سزا غوښتنه.
موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی هغه جرم چې کوم لازم اساس اسلام کې هغه به یو تور پېښ.
نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به د منځلو اجازه ورکړي؟
د یاله باندې لا ډیر ورځې ورته پاتې دي په ورځو کې وګ دې خبرو عام په هواي باندې کېږي لا مې به خبرېږي.
د بسکشي د لیگ د فاینل لوبي په اړه به هم معلومات درکړو.
سکال بولې دلسي سي کندوز او کندهار کوم لوبډاله د کاپټر د سکولې سي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د طالبانو په واکمنۍ کې د خځو د ځپلو د مخنیوي اوازینې لار ده چې ملګری ملتونو مداخله وکړي. د دې سازمان د خځو د برخې مسؤل د افغان میرمنو د مرموزو وژنو، نیونو او رکیدونو په اړه اندېښنه ښیي او له دې سازمان څخه غواړي چې د افغان خځو د اړوندو مسایلو د حل لپاره بیړني ګامونه واخلي. د پداسیال کې د چې د چهارشنبه په ورځ په بلخ کې د دوو خځو د مرموزې وژنې په اړه راپور ورکړل شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ستري قربانيانې خزې دي. د معترض نجونو او خزونی ولګیدل، د خزو مرموزې وژنې او د هرات د خزو د بندخولي د مدیر علي عزیزي په څیر د نورو ورکیدل هغه څه دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لیدل شوې. تازه د چهارشنبه پورس په بلخ کې د فاطمی او شریفی په نوم دوه خزې په مرموز ډول وشل شوې. د طالبانو د بلخ امنیه قومندانې چارواکي د پیخمنی وای عاملان پیژندل شوې او تر څارنې لاندې دي. طالب چارواکي وای د خزې د بلخ له شولدره ولسوالۍ تختول شوې او مزار شریف ته وړي هلته د تنګي شاریان په سیمه کې په ډزو وشتي. د قضیو ته په پام د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د مرموزي وژنو، نیونو او ورکیدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې سازمان د خزو څنګه مسؤولې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزو ځپل ویرونکي وبلل او ملګرو ملتونو یو غوښتل چې د افغانستان د خزو اړوند مسایلو په اړه بیړني ګامونه واخلي.
د اوس لپاره د حالي وزنۍ لار داده چې په ملګرو ملتونو او یونما فشار راولو چې د دې قضیو د څارنې لپاره فعال ونډه ولدي، په بیړه تیړنه وکړي او عمومي خبرې وکړي، کوښښ وکړي هغه څه چې پیښیږي معلوم کړي او ترې ساتنه وکړي.
مدوړانی په کابل کې له یو کورا دی نیول شوی او نه ویش جون او خوځو د اعتراف ویډیو خبره شو. هغه چې وړاندې طالبان ویلی وو دوی د معترضانی نه دیني ولي. اوس راپورونه وای د انجونی او خوځو د معتبرو ضمانتونو پور کول سره له بنده خوشی شوی دي. یو ول معترضو میرمنو فرزانه ابراهیمی ده. هغه ازادي رادیو ته وویل زهرا محمدی، مرسل عیار، وحیدا، تمنا زریاب او زنی نور د طالبانو له بنده خوشی شوی دي.
زهرا جان آزاد شوه او د مورد
زهرا خوشی سوی نه ویس نور خزی هم چې طالبانو نیول وی ډیره خوشی سوی. زهرا، مرسل عیار، تمنا پریانی خوشی سوی خبرایم، مرجان، مدینه او وحیدا هم خوشی سوی. د دوی له کورنۍ سره می خبرې کړي.
د معترض خوځو لړل رازیا بارگزی هم د خبره تاییدوي. د طالبانو لخوا د معترض نجونو او خزو له نیول کېدو وروسته د هغوی د اعتراض غږونه ټپ شوي او اوس د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل پر سړکونو د هغوی د اعتراض چیغې نه اوریدل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغان میرمنو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مداخلې غوښتنه کړې. د سیاسي چارو د شنون کې او د کابل پوهنتون د استاد سید باقر محسنی کورنۍ وایي نوموړی تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د ښاغلي محسنی نږدې خپلوانو ازادۍ راډیو ته وویل هغه د جمعې ورځې له 15 بجو را په دیخوا له خپلو دوو نورو تربرونو سره یو ځای طالبانو نیولی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ښاغلي محسنی د تری تمکیدو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د باقر محسنی د کورنۍ یو غړی چې د موضوع د حساسیت له امله نغوړی نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي د تیرې جمعې په ورځ ښاغلي محسنی ته زنګ راغی یا ورته وویل شو چې د سی این این نړیوالې رسنۍ استډیو ته د مرکې لپاره ورشي. د دې سرچینې په خبره باقر محسنی دوه ترو زامونو سره یو ځای د مازیګر 15 بجې د کابل ښار د قلیفت الله لشپګم سړک د بی بی مهرو سیمې خواته حرکت وکړ، خو له هغه وروسته د سید باقر محسنی او د دوه ترو زامونو سید حمید او سید امید پتراو هیڅ معلومات نشته.
از دیروز ساعت 5 بجه
پرون 15 بجه ورته زنگ راغی او ویل سو چې سی ان ان تلویزیون غوښته بیا ټول کورنۍ په تشویش سولو په تمه پاتې سو چې څنګه کیږي. ساعت 2 بجې سوی ټلیفونونه هم خاموش وو او تر اوسه پورې هم خاموش دي. له دولتي چارواکو څخه هم څوک مشته څه نه وایي او دوه نور خپلوان او کاکا زامن سید حمید او سید امید هم ورسره نیول سوي دي.
سید باقر محسنی د سیاسي چارو شونونکي او د پوهنتون استاد دی. ښاغلی محسنی افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ګڼو رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کړی چې په ډیرو کې تل د طالبانو په حکومت کې د عدالت، د بیان ازادۍ، د بشر حقوقو او د خزو حقوقو پر تضمین ټینګار کړی دی. هغه نږدې 15 ورځې وړاندې ټلونیو سره په یو مرکه کې د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د عدالت پر بنسټ نه دی.
بحث تعصب اینا را به کنار بگذاریم.
تعصب بحث اخوا پرې دوه هر څوک چې د مخالف غک پور تکري هغه متاسب بل کیږي. په داسې حال کې چې حکومت د عدالت پر پای واستوار نه دی. طالبان د شلکلن جګړې لامل دي. هما غلار چې اوس امن دي، هما غلار طالبانو نام نه کړی وي. طالبانو د خلکو ژوند له وحشت ډک کړ. طالبانو افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته لار هوار کړ.
نوموړي دغه شان نږدې درې ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه د فشار او سانسور په عنوان په وروستۍ لیکنه کې لیکلي چې په کابل کې خصوصي رسنۍ نور ټلویزیون سره چې هغه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم هم حضور درلود یو بحث کې ګډون کړی، خو ښاغلي محسنی زیاته کړې چې د ګڼو فشارونو له امله نور ټلویزیون ته د دغې خپرونې د خپرېدو اجازه نه ده ورکړل شوی. په داسې حال کې چې د باقر محسنی نږدې خپلوان ادعا کوي چې هغه د طالبانو لخوا نیول شوی، خود طالبان و حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې تړاو څه ونه ویل. تر دې وړاندې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی فیض الله جلال هم د څو ورځو لپاره د طالبانو لخوا نیول شوی و چې وروسته بیا آزاد شو، خو له دې وروسته بیا تر ننه ښاغلی جلال په کومې سیاسي تلویزیوني برنامه کې نه دی راڅرګند شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو مخمنې خبری مجله اورې، په شیګل ولسوالۍ کې د یو طالب وسلوال په ډزو د وژل شوی قاری یاسین کورنۍ هغه اداره دوي چې ګنې د نوموړي له کورنۍ سره مالی مرسته شوې. قاری یاسین د پنځشنبه په مازدیګر شیګل ولسوالۍ ته پر لاره و چې د طالبانو د تلاشۍ د یوې پوستې وسلوال ډزې پرې وکړې. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماشام پر ټویټر ولیکل چې په کونړ کې د وژل شوی قاری یاسین قاتل نیول شوی، محکمې ته هم سپارل شوی دی. مجاهد زیاته کړی چې اوس د وژل شوی ځوان د کورنۍ کار دی چې قاتل بخشي او که یې محاکمه غواړي. مجاهد هم داراز ادا کړی چې د کونړ د امنیت قمندانۍ لخوا د مقتول له کورنۍ سره نغدي مرسته هم شوې ده. خو د قاری یاسین کورنۍ وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د طالبانو مرستې ته اړتیا لري. د مقتول تر ډاکټر منګل نن شنبه ازادي راډیو ته موبایل
په میډیاګانو کې بعضی خبرې نشر شوې دي چې موږ سره مرسته کړې د امارت اسلامي دي بعضینو کې او بعضی نور میډیاګان یې هغه نشر کړې چې سره موږ مرسته کړې ده. روسه پر موږ سره چې مرسته هم نه ده کړې او څه د مرستې ضرورت هم نه لرو او نشته دی. ته موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوه دی دا غي جرم چې کوم لازم اساس په اسلام کې هغه به یو تور پېښ.
هغه وایي که د قاری یاسین پر قاتل شرعي حکم چې قصاص دی عملی شي، نو نور خلک به عبرت واخلي او روان خپل سری او د بیګنا افغانانو وژنې به بند شي. قاری یاسین د پنځشنبه مازیګر هغه مهال وبښل شو چې کله د ورور د واده مراسم پای ته ورسېدل او د خپل ملګرو سره د چکر پنیت شګل ولسوالۍ ته روانو. د نوموړي کورنۍ ادعا کوي چې کور ته د ستنېدو پر مهال پر سړک له روانو طالبانو یو د د موټر د اړخ پر شیشه سرسری ولګید او د طالب بل ملګری پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې قاری یاسین ټپي شو، خو روغتون ته لرسېدو او عملیاتو وروسته سا ورکړه. په پیښه کې د قاری یاسین یو ملګری زاهد هم ټپي شوی و چې د درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شو او اوس هم بستر دی. د قاری یاسین د جنازې لمونځ پرون ماسپښین د کونړ په مرکز اسعد آباد کې د سلګونو کسانو په ګډون ادا شو. دا پیشه پر ټولنیزو رسنیو په کلکه وغندل شوه او د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل شو چې قاتل ته سزا ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي له هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې ګواښ ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي درې نیم لکه کسیز ځواک جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي حکومت د 350 زره کسیز نظامی ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفي چې د پولیسو لومیلی اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت افغانستان له کورنۍ بودیجی ورکول کیږي، خو زیاته کړه د دوی امکانات به د تیر په څیر ډیر نه وي.
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونه زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرستنه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. لدی وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجه ورکول کیږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا له افغانستان وتلی متخصص او مسلکي کسانو څخه وختنه وکړه چې بیر د خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته راڅرګند شو دی غونډې ته خبرو کې وویل سره له دې چې نړۍ ته د افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیریږي. سراج الدین حقانی له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلې بهیر پیل کړي.
خارجان د پارم دا په کار ده چې په جنگي حالاتو کې د کوم مرستې د جنگ د احیا کولو د پاره د وطن د بربادولو د پاره کړي. نن خو وطن دی آبادول او خوس راغی اوس په چا په تاسو باندې کوم محدودیتونه نه دی لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړه او زیاته کړه وختلې د واک لیږد په سولیز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي. خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. هغه د طالب وسوالو لخوا له خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې روسیو میاشت کې د طالب وسوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړ کې دی او امریکایي پور سپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړي. سراج الدین حقانی موده وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو لزور زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2018 کال د مې په لومړۍ نیټه د زنبق څلور لارې خونړی برید چې مخکینی حکومت د حقانی شبکې کار وبالو پکې یو سل پنځوس ملکیان ووژل شول او نږدې څلور سوه نور ټپیان شول خو طالبانو د پیښه کې لاس لرل رد کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له تیرو نږدې درېونه رئیس د علي وزیر په ګډون د دې غورځنګ د نورو زنداني غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې پرلت وهلی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره. اعظمي صاحب ښه راغلاست. مسله څه ده او منظور پښتین او پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ څه غواړي؟
مننه تکل صاحب. د من پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی منتخب غړی چې له جنوبي وزیرستان انتخاب شوی وو علي وزیر، هغه له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په کراچۍ کې زندانی دی او پر هغه باندې دا تور دی چې د پاکستان د نظام یعنی ریاست په ضد وینا کړې ده او خلک یې راپارولي دي چې د نظام په ضد ودرېږي. نو په هغه تړاو دوی اوس راوتلې دي د فبروري له 13 نیټې څخه پرلت والی دي د سند د ایالتي اسمبلی مخته او د دغه ایالتي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد دوی کومې قضیه جوړې کړې دي هغه د لمنځه یوسي او دوی د راخوشي کړي.
نو دا به تر څه وخت روان وي دا پرلت؟
دوی دا وایي چې تر هغه وخت پورې به دوی پرلت روان وي تر څو د دوی دغه زندانی غړي چې په سر کې علي وزیر دی راخوشي سوي نه وي. هر شپه ماښام وخت د دې غورځنګ مشر منظور پښتین و لسګونو سلګونو ګډونوالو ته ویناوي کوي او په همدغه اړه باندې خبري ورته کوي او د پاکستان د یو شمیر سیمو څخه د غورځنګ پلویان په دغه پرلت کې ګډون کوي.
یو بل خبره چې پرون د پیښور په یو جمعات کې په قصخانی بازار کې د شیګانو په یو جمعات کې یو لوی چودنه وشوه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل وړوله، ویل کېدل چې د دې پیښې د ټپیانو حالت هم نازک دی، د ډیری ټپیانو حالت. د دې وروستي جزئیات څه دي؟
مننه. څو شپې وړاندې ما په پېښور کې د لیډی ریډینګ روغتون ویان سره خبرې وکړلې محمد عاصم، نو هغه دا راته ویل چې تیر ورځ دغه کوچای رسالدار کې د اهل تشی جماعت دی دا د دوی څخه صرف پر دوه دی کو فاصله باندې واقع دی. نو چې کله دغه برید وسو و دوی ته څه باندې 200 ټپیان او مړی ورول سیول، نو ترنن ورځی پوری دوش پیته کسان مړ سوی دی په دې کې او شاوخوا یو سل و دیرش نور ټپیان سول. په یو سل و دیرش ټپیانو کې د سلو روغتي حالت لښسو تر درملنې ورسته کورن ته ولېژل وسل او و دیرش وسمالته بستر دی.
او د پیښه مسؤلیت هم دایښ ډلې منلای،
د پیښه مسؤلیت دایښ وسلوالي ډلې منلای دی او دغه یو ځانمرګي برید و چې په یو رکشا کې درې کسان سپاره راغلل، دوه کسان ملګری ول او دا یو کس مستقیم ورلی هلته پر پولیسو باندې دز وکړي چې پیراو او هغه وژل. دغه ورسته داخل سجمات ته دننه د جمعې د لمانځه پر مهال او هلته ځان ته چاودنه ورکړه. خو د پاکستان د کورنی چارو وزیر نن وویل چې دوی درې کسان پیژندل دي او دا غوی لټون روان دي.
ډیر زیاته مننه احمد شاه زمي. قدر منو اوریدونکو، په پاکستان کې د ورستې او تحولاتو په اړه جزئیات مو اوریدل د پی ټی ایم د پرلت او په کسه خانه بازار کې د 14 په اړه په پاتې خبرونه کې اسمت څروان سره ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به ووري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د منځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د د په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه په خوانه یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچي د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
منګر اسلامي امانت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو او ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې، او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرستا او ملاتړ ته ورته تیار یو، او کړه دې او دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورته د اسلام نه پاره کو هیڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو لپاره کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړی چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
او هغه کسان چې ما به مولم چې دغه مخالف سره کې ډیرات شي دروازې ولا خلاص دي چې شرعي دلایل لري، شرعي دلایل ولا کېنات ورکو قانون څه داسې موږ ولا کېنات ورکو او چې راشي او خپل سب سره یو شي، او بیا د شخص باندې مننه الله تعالی دې ولا په نعمت بدل ورکي او الله دې راضي شي د خپل غاړه خلاصه کړو. واکن
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې د ما د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
لچیرو څوکلونو رئیس بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کیدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دومه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوچان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
مباغي مپیراری مسر مچار بلوچا مدیوان گئے تیرے نر مزار بلوچا مباغي.
فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې دروشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما محمد شفا د سارا ډیر شکر غواړم چې خو موږ خاطر ډیر سخت وچ کاری د وبو وچی دی برنی وچی دی موږ په یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې د خدای د رضا لپاره د موږ غم وخوري. نو ډیر سخت به دا بیا خاطر د مسافر نه پریږدي غو یو ټکوي.
السلام علیکم تاسو ګړې خبر کوم کابل کوټ څنګه نه په دې کابل کې شي دا ډیره وضعیت خراب ده. کاروبار نشته، ورځ ورځ دا ملک خالی کیږي، خلک دیوزی موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ ته یو دولت جوړ کړي چې دا ملک تر تاباد شي او موږ سره کوم حکومتونه وتی دا خلک په خو درېږي، دا ملک خالی کیږي، ورځ ورځ خلک دی د ملک نه بس دې ملک هیڅ هم پاتې نشو. موږ ته یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډیره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د مرستې سره به څه خبرې وکړم چې دغه کومې مرستې چې راځي د خارج لوتو ته دلته چې راځي وروره دغه د تخبیا تر دا چې په وروسته ورته 2000 ټنه یین کړی دی، مثال 2600 ټنه پاکستان کې راځي د مرستې راځي دلته وروره په شفاف ډول نه ویل کېږي. زما د لوړ مقامات د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل چې ورور د لاسوخنې په شپږ ځکه د نام خلک د غټ پاتې دي هغه غټ غټ خلک چې دي چې یا مسر لري مازار لري بلګل کور لري ځای لري وسایل لري هغه تر رسېږي ورور یا وایسته کار کوي په طالبانو کښې وایسته ونه لري نه رسېږي.